السلام علیکم ستړي مشایم
وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ويم نن جمعه ده د 1402 کال د تلی میزان یوشتمه د 2023 کال د اکتوبر 14 زه صفی الله ستانګزایم دغه پروګرام ته راغلاست ويم تخنیکی چارې تای روشان مختوړي پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په هرات کې وروستۍ زلزله پر ناورین لپاسه بل ناورین موبایل او نړیوال ټولنې وغوښتل چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزله ځپلي شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي د هرات زلزلې ته په اشاره بشري مرستې ضروري وبللې او ویویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 30 میلیونه ایوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې وه د اسلام آباد د پلازمینې د پراختیا ادارې سیریې د اکتوبر په 12 یعنی پرون په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه ړنګ کړي خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار بغلان زابل کنړ لوګر کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي قزاقستان وایي د ساراګاش له لارې په ریل ګاډي کې افغانستان ته د صادراتو لپاره ټاکلی هدف نه دی پوره کړی د قزاقستان د ریل ګاډي ادارې غوښتي چې د سږ کال تر روان اکتوبر پورې افغانستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادو ته 6,500,000 ټنه سوداګري مال صادر کړي خو د دې نیمایي مال یې صادر کړی د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړې په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشوه افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو اوپنرانو عبدل اکبری او عبدالملک ښه لوبه کړې د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوی زدران 3 وکټې اخیستي خو لا ښو بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ د 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړي د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6 دقیقه کې وه خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې مرستندوی ټولنی وای چې د هرات له زلزله ځپلو سره باید مرستې وشي. ځینې شنونکي په دې اند دي چې په اسرائیل او غزه کې وروستیو جګړو د هرات زلزله تر سیوري لاندې راوستي او نړیوالو له هرات سره کافي مرستې په همدې خاطر نه دي کړي.
د حماس او اسرائیلو جنگ دا زلزله تر شوالاندې راویستله او ابر قدرتونه د جهان شتمن مملکتو په هیڅ عنوان باندې دا توجه ونه کړه چې کومکونه و افغانستان ته و زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د اسلام آباد چارواکو په دغه ښار کې د افغان کډوالو کیمپونه او ځینې کورونه ړنګ کړي دي او د کندهار خلک هلته د بې کیفیته درملو څخه شکایت لري.
په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پورې بې کیفیته شوې ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. یو ویلا فوډر یې په پاکټ کې سره بیچلی هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
پلان ډور په شا کې هغه پلان کې یو د مریضۍ دوایي 15 بیا نورې مریضۍ ورته دغه کې
دا راپور هم درته لرو چې په کونړ کې خلک وایي لکه چې نورو ولایتونو ته د لرګیو د لیګ د اجازه ورکړل شوی هلته د سوخت لرګي قیمته شوی.
هغه لرګي چې په 280 روپۍ من او 300 روپۍ من کېده اوس ان تر 650 روپۍ ته من رسیدلی دی. نو په دې وجه باندې په کونړ باندې ډېر منفي اغېز کوي ولسونه متضرر کیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نړیوالو مرستندوی ماسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې. د سره صلیب او سره میاشت ټولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې 130 میلیونه سویسی فرانک یې غوښتي وو چې یوازې په سلو کې 6 ورکړل شوي. په همدې حال کې یونیسف پرون د هرات د زلزله ځپلو لپاره د 60 میلیونو ډالرو فوري مرستې غوښتنه کړې. تر اوسه پورې لویو مرستندویو هیوادو د پام وړ مرسته نه ده اعلان کړې او د چارو ځینې شنونکي وایي د منځنی ختیځ د شخړې په شان مسلو د هرات زلزله تر سیوري لاندې راوستې ده. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په هرات ولایت کې د بیچارهون کې زلزلې نه شپه شمه ده خو لا هم ډېر زلزله ځپلي په بدو شرایطو کې شپې سبا کوي. دا زلزله داسې وخت وشوه چې ملګرو ملتو او لویو مرستندویو مؤسسو مخکې تر مخکې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکړي وو. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي وایي چې زلزله ځپلې د منځني ختیځ وروستي کړکېچ تر سیوري لاندې راوستل. ډېری زلزله ځپلې چې شپې په خیمو او ځینې حتی تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې تېروي اندېښنه لري چې ژمی په راتلو دی. اوس هم هوا په سړېدو ده. پرون په هرات ولایت کې توپان او شدید باد و. خپلواک اکاس حاجي ثابت چې په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلې سیمې لیدلې سی ټی وی نیوز شبکې ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې روخ کور نه دی پاتې. د همداراس ویلي په زندهجان کې دورانو کورونو او زلزله ځپلو د عکسونو اخیستل د ژوند تر ټولو بده تجربه وه ځکه چې داسې بوشتوونکې صحنې یې کله هم نه وې لیدلې. زلزله ځپلو چې د خپلو عزیزانو تر څنګ د ژوند ټول وسایل له لاسه ورکړي خواړه او د څښاکو به نه لري. نه دیرش کلن زاهد الله چې د کورنۍ وغړي په زلزله کې مړه شوي د جاپان نایکی شبکې ته وویل دوه ورځې کېږي چې هیڅ یې نه دي خوړلي او لوږه هم نه احساسوي. یو بل سړی چې شاوخوا 70 کلن ښکارېده وویل چې ټول زلزله ځپلي وږي دي او په فوري ډول خوړو ته اړتیا لري. اروپایي اتحادیې 3.5 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. د طالبانو حکومت ویلي چې 100 میلیون افغانۍ زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي. افغان سوداګر میرویس عزیزی 200 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړي. چین د 4 میلیون ډالر مرسته شمنه کړي خو سترو مرستندویو هیوادونو تر اوسه د پام وړ مرسته نه ده کړې. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر هاشم دانشوي په منځني ختیځ کې وروستۍ شخړې د هرات له زلزلې پام په بل اړه ولې دی.
متاسفانه چې په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیلو جنگ دا زلزله تر شوالاندې راویستله او ابر قدرتونه د جهان شتمن مملکتو په هیڅ عنوان باندې دا توجه ونه کړه چې کومکونه و افغانستان ته و زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ ګراندی پرون په خپل ایکس پاڼه د هرات د زلزلې د مرشوبلو او ورانیو پراخوالي ته په اشاره د فوري بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د سره صلیب او سره میاشتولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دوی 120 میلیونه سویسی فرانکه چې څه باندې 122 میلیونه امریکایي ډالر کیږي غوښتي وي چې یوازې په سلو کې 80 ورکړل شوي دي. په همدې حال کې یونیسف پرون د هرات د زلزله ځپلو لپاره د 20 میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار ډلې یو وار بیا د پاکستان له لوري د بیا اسنادو افغان کډوالو پر ایستلو خبرګون ښودلې. د ادارې پرون په اعلامیه کې ویل کده افغان کډوالو ایستل شي له بد چلند او زورول کېدو سره مخ کېدای شي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت کابو دوی اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پای باید ټول ناقانونه کډوال له پاکستان ووزي، کنه له نیول کېدو وروسته په زور ایستل کېږي. له اسمت ساروانه په دې اړه جزئیات اورو.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو له لوري د روانې میاشتې تر پایه د بی اسنادو کډوالو د وتلو اعلان د دې سبب شوی چې پولیس له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او بد چلند زیات کړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي په داسې حال کې چې درېمګړي هیوادونو ته د افغانانو د لېږدولو پروسه ورو پر مخ ځي، په پاکستان کې ډېره افغان کډوال افغانستان ته د ستنول کېدو په صورت کې د طالبانو له لوري د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس تر رواني میلادي میاشتې پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3,200,000 دی چې د هغو له منځه 200,000 د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې ویل شوي د هغو افغانانو په منځ کې چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، اکثره هڅه کوي چې له پاکستان څخه امریکا، کاناډا، جرمني او نورو هیوادونو ته لاړ شي او تر اوسه د دوی له منځه 200,000 تللي هم دي. اغلی ګاسپن له حقوق هیوادونو چې افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه ورکړې و وغوښتل چې خپل ژمنه عملی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې ملګری ملتونه او نړیوال مرستندویان دي پر پاکستان فشار راوړي چې له افغانانو سره بد چلند پای ته ورسوي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. د مېربن ګاسپن په اعلامیه کې همدار راغلی د افغان کډوالو جبري او ډلېز استل ممکن د نړیوالو اصولو د سرغړونې او شکنجه خلاف د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د ولاسلی کونکو په توګه د پاکستان له لوري د خپل ژوندو د ماتېدو په معنا وګڼل شي. د دې په وینا د اصول هغه ځای ته د چا په زور استنول منع کوي چې هلته ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې هغه اقدامات تکرار نکړي چې په 2014 کې د افغان کډوالو د وتلو لپاره عملي کړي وو. د سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي له پناه غوښتونکو سره د پولیسو د ناوړه چلند مخه ونیسي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د نمونو په بیا ثبتولو کې همکاري وکړي. پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې اعلامیه او غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د برخلیک په اړه په خپل نظر بیا کتنه وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه تمکیګو د اسلام آباد چارواکو د افغان کډوالو کورونه رنګ کړی دي. دا کار د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د منصوبینو لخوا شوی دی. د اکتوبر په 11 رنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې وو. د اسلام آباد د پرمختیا ادارې سی ډي اې د اکتوبر په 12 په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولی چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د دې تر څنګ پولیسو او انتظامیې د مارګلي ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راړوي ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس سي ډي ای د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د سی ډی ای چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په یوه برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقونو د فعالانو مظاهرې پارولې دي. د پاکستان چارواکو په ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پریښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالی وزیر مرتضی سولنګی د اردو ژبې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بې اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د هغه هیواد شناختي کارډونه یا تذکري او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تېره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجستر افغان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونو کې بې کیفیت درمل زیات شوی چې لامل نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندهار وسیدونکو شکایت کوي چې له بهره په ځانګړي توګه له پاکستانه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وای، څو ځله د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړه بیه درمل اخستي، خو د ټیټ کیفیت له کبله یې ګټه نه ده کړې.
د کندهار په ښار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاتې دي چې هغه ته زه ورغلی نه یم. څو اګست میرویس روغتون ته ورغلی یم، معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیت دوایو دي.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ټیټ کیفیت درملو پلور اندیشمن کړي او وایي چې د دې ډول درملو د کارولو لامل ان عادي ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیت درملو مخه ونیسي او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړه بیه پلوري.
نوم یې روزي محمد دی. په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پر بې کیفیت سوې ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. موږ تاسې هیوادوال چې دغه نږدې پاکستان کې یو دوا وکي یو فقط ګولۍ، هغه په هغه نامه هغه ګولۍ هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فوډر یې په پاکټ کې سره بیچلی، هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
زمانم بيدلا جان د پلان دور په شاکه هغه پلان دکې یو د مریضي دواي 15 بیا نور مریضي ورته دغه کې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیت زاړه او د کم اغیز لرونکو درمل راوړل کیږي چې د خلکو روغتیایي ستونزې لا ډېرې کړې دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
پل د مریض د فاره بې کیفیت درمل چونچې ګټه نه لري، تاوانونه لري. د دوا تطبیق، د دوا په وضعیت کې میتابولیزم، د دوا جذب او بیا د دوا اطراح، دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او هغه مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي، د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي، په مصرف باندې رسیږي.
پاینی وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه مسولان له خپل لوري د بې کیفیت درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیه مسول عبدالصبر پیمان وای: له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړي تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیت هغو مخنیوی وکړي.
په دې ورستوي کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا د شټنو په حدود کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیته درمل د عامې روغتیا د خوړو درملو او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي او هغه مو د هر پروسې ته سپارلي دي او یو تعداد چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي چې اوس هم دا کار جریان لري هغه درمل چې هغه د کیفیت اړخه مسؤول نه دي هغه موږ راټولوو او بیا مربوطه ارګانو ته ور تسلیمو چې هغه بیا د هر په پروسه کې شریک
و مو غوښتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پیر او پلور له امله ډیر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نورو بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي حکومتي چارواکو له کونړ څخه نورو ولایتونو ته د سوخت لرګیو د انتقال اجازه ورکړي. دوی وایي په دې سره په کونړ کې د لرګیو بیې لوړې شوې. تفصیل په دغه ریپورت کې.
کونړ هغه ولایت چې پخوا یې زیات غرونه د نخترو څیړیو ګورګورو ځنګلي زیتونو او نورو ونو باندې زرغونو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په تیرو کلونو کې د نخترو زیات ځنګلونه ووهل شول او اوس د څیړیو ځنګلونه هم د برقي ارو په وسیله پرې کیږي او نورو ولایتونو ته یې د حکومت لخوا د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. قومي مشر عبدالغفار ساپي ازادي راډیو ته وویل له نورو ولایتونو په لسګونو غټې باروړونکې موټرې راغلي او له کونړ د څیړیو لرګي انتقالوي چې دا کار به په کونړ کې د سوخت لرګیو نرخونه لوړ کړي او هم به ورسره د ځنګلونو پرې کول زیات شي.
کونړ ته ډېر زیات باربري موټرې راغلي د دې دپاره چې دلته د دې نه سوخت لرګي انتقال کړي. موږ غریب خلک یو، د لرګو د اخیستلو وس او توان نه لرو، ځکه اوس موږ په علاقه کې 225 په اندازه باندې 500 کیلو وزن لرګي دي. کوردارو د دې نه انتقال شي دا 900 ته د قیمت خیږي. خلک د یخنۍ د وجې نه بیا خاص کر بوډاګان سپینګیري او ماشومان د مرګ سره مخامخ کیږي. نختل لرګي خو ټول ختم شو، د هغه انتقال شو اوس به څیړی او خونه دا شنه لرګي به خلک قطع کوي.
د کونړ یو بل اوسیدونکي مولوی منیب الرحمن رحمتي راته وویل له کومې ورځې چې له کونړ نور ولایتونو ته د سوخت لرګیو د انتقال امر شوی په یاد ولایت کې نرخ یو په دوه لوړ شوی دی.
نو په دې څو ورځو کې هغه لرګي چې په 200 روپۍ من او په 300 روپۍ من کېده اوس یې ان تر 600 روپۍ ته من رسېدلی دی. نو په دې وجه باندې په کونړ باندې ډېر منفي اغېز کوي، ولسونه متضرر کېږي. او بله خبره دا ده چې دغه شان د دغه لیګلو پروسه دوام وکړي او دا به د ځنګلونو د وهلو دپاره، د ځنګلونو د قطع کولو دپاره یو لویه غټه ذریعه جوړه شي، ځکه خلک چونکې غریبانان دي، بل داسې کم عاید نه لري. نو په دې وجه باندې به هغوی کوشش دا کوي چې ونه قطع کړي او څه وخت وروسته هغه بازار ته څه وړاندې کړي.
د هغه په وینا چې که چېرته چارواکي د لرګیو لیږد پروسه بند نه کړي نو له یوې خوا به یې بې وسه کونړیان لا خستلو بې برخې شي او له بل پلوه به د نور ځنګل وهلو سره د سیمې ښکلا له منځه لاړه شي او د طبیعي پیښو رامنځته کېدو لامل به شي.
په دې وجه باندې مې عرض داده د اسلامي امارت د منصبینو مې هیلم داده چې دغه امر چې ورکړل شوی دی د لرګو د انتقال کوده باندې نظر ثانی وشي او غور پرې وشي تر څو په داخل د کونړ ولایت کې او ولسونه متضرر نشي او دوی ته مالی مشکل پیدا نشي، هم به مو ځنګلونه محفوظ شي، هم به مو سیمه د ښکلا نه بې برخې نشي او هم به مو سیمه او علاقې د آفاتو نه محفوظ شي.
د لرګیو انتقال په اړه په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو شکایتونه پورته شوي او ګڼو کسانو پر لرګیو د بار لاریو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي او له چارواکو د بندولو غوښتنه کړې ده. په کونړ کې چارواکي د سوخت د لرګیو د انتقال د نوې پیل شوې پروسې او د خلکو د شکایتونو په اړه څه نه وایي، خو پخوا یې ویلي چې په ولایت کې د ځنګلونو پرې کول او له کونړ یې پر انتقال بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې طالبانو له غصب څخه د تاریخي آثارو د خلاصون هڅې پیل کړي. طالب چارواکي وایي دوی تر دا مهال یو شمېر تاریخي آثارو چې د سیمې د خلکو لخوا غصب شوي وو خلاص کړي او دا لړۍ به لا هم روانه وي. دوی زیاتوي تازه په دغه ولایت کې د کافر کلا په نوم یوه تاریخي سیمه د سیمې د خلکو له منګولو خلاصه شوې چې له کلونو راهیسې په غصب کې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب سوو مځکو او تاریخي آثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شرف الدین سجاد وویله چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسه غصب شوي وه. کله څه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسو وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي آثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي آثار نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وایي
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق، د دې نه د خپل نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږدي. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پلوه سوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده، دغه پنبه اوس وته په 200 افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس. دا پنبه دې 300 افغانۍ ته دې پورته کړي، پر موږ دا چایو پر ملټي سار ځانه کې دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 ګونۍ تور امبار کړي، یوه ګونۍ په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی، موږ بل څه شي لرو په دې هلمند کې. دغه پنبه دې پخوا مطالعه کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پورې ورسې، خپله په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستې ګډې خوري وریجې غوښې، دلته موږ په وچه نوي ماړه څه شي موږ ته رارسېږي. په 3 میاشتې کې یوه ګونۍ وړه هغه هم داسې سړي ته ورکه وسې چې په ښه مټر کې سپورې. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي، موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي، د یو خوار سړي سره مرسته ته وکړي. باید یو سړ سیړنې باندې اوسي چې دا مسکین دی، خان دی، یو خوار غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټولو کارکوونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستاني کډوالو ته باید زمینه برابره سي، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولست می دا غشتنه د شتاس هم پښتانه اسلام اسلامي شتاس ولې دا چې مونږ کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.